په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له منور شاور.
اول د خبرونو سرټکی چارواکی وای د پینډي سره نږدې پولیس سره پنخته کې درې وسلوال وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په کورنۍ مسلو کې لاسوهنه کوي او اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاټکونه جوړ کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ انخته کې درې وسلوال او یو پولیسوال وژل شوې دي. د ځایي پولیسو مشر ساجد ګوندل مشال ریډیو ته ویل د پینډي سره نږدې چکری نومي سیمه کې په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیسو سهار وختي دغه تلکاروي وکړه چې د انخته پر مهال په کې درې وسلوال وژل شوې او درې ژوندۍ نیول شوې دي. نو موړي زیاته کړه
په دې انخته کې دوه خو ماشومان وو. د دین علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغه سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یو چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایه اوسېدل. د دین علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دي. خدا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
ساجد ګوندل ویل په دغه خطه کې د پولیسو او انسپکټر هم وجل شوی او درې تنه نور جوړل شوی دي. په دې حق لا وسلوالو ډلو لا هم سندې ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکې باخ او شاله 1000 پوځیان او 6000 300 ملیشه ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې هواد کې اکثره د محرم په میاشت کې د تشدد پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعهګان ژوند کوي او په تیره یوه لسیزه کې دلته د فرقیز تشدد په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هواد کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاری. پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دي چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي. نو موړي زیاته کړه
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لوري ښکاری. د پاکستان له خوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه سدي چې هیڅوک تری منکر کېدلای نشي.
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دی چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال تنظیم وای د ورستیو تحقیقاتو لمخې معلومه شوه چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی په هسپتال تر سره شوی بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوی دي. د دې نوړاندې دغه هسپتال کې د دوی شو کسانو د وژل کېدو ریپورتونه ورکړل شوی وو. د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم بې درک دي. د کندوز د دغه هسپتال د پیخې د حقایق معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوی چې د تحقیقاتو لپاره یې تیاری نیولې ده. د سویس د بهرنو چارو د وزارت یو ویاند ویلی د کمیشن د خپل کار شروع کولو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولې ده. هلته د بی پولی ډاکټرانو تنظیم د دې کمیشن تیاری استایلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړی او په هواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي لپاره دا ګامونه پورته کړی شوی دي. پرون یو فلسطینی تن د بیت المقدس د مرکزی بساړې مخې ته یو او یا کلن اسرائیلي خزه په چاړو وهله. دغه حمله کوونکی تن امنیتي کارکونکو په موقع په ډز وواجه. د دغه پیښې نه وړاندې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس زوړ خار ته د ننوتلو پر مهال په دې تور په ډز ووجل شو چې د دغلته موجود یو امنیتي کارکونکي باندې د چړې د گزار کولو اراده لرله. په دې ورستیو کې د فلسطینیانو غوسه او د تشدد پیښې لدې وجې سیوا شوې چې د فلسطینیانو په نظر يهودانو د بیت المقدس د الاقصی جمعات په برخو قبضه زیاته کړی ده. دغه مقام یهودان هم د خپل مذهب مقدس ځایونه ګڼي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې و اسرایلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو او ماشومانو په ګډون 22 فلسطینیان وجل شوي دي. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی هوادیه د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواک سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي. نوموړي زیاته کړه چې د لپاره په بغداد کې یو استخباراتي دفتر موجود دی کوم چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټول متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولی شي. د عراق د پارلمان یو مشر غړي د تیرې نهې په ورځ ویلي وو هیواد یې د دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباري شروع کړې ده. پرون فنلند ته د روانېدو نه وړاندې لاوروف ویلي وو تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیغ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په افغانستان او عراق کې هم حالات د نږدې نساري. او بل خبردا چې امریکا د روس هغه وړاندیز رد کړي او د مایوسۍ ګام یې بللې چې پکې په شام کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره د روس د وزیر اعظم دیمتری میدویدف امریکا ته د تګ ویل شوی وو. د روس صدر ولادیمیر پوتین د لړ کې د تیرې نهې په ورځ د میدویدف امریکا ته د سفر وړاندیز وکړ چې پرون په سمدستي ډول وایټ هاوس رد کړ. امریکا او روس په شام کې جدا جدا هوایي عملیات کوي او د دواړو هوادونو د ځواکونو ترمنځ د کومې غیر ارادي شخړې نه د بچ کېدو لپاره وخت په وخت خبرې اترې کوي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال سراج ظهیر د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځه څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلور روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اته پنځوس روپۍ اویا پیسې او په یو سل نهه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ شل پیسې او په یو سل اتلس روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ شل پیسې او په اتویش روپۍ څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ پنځه پنځوس پیسې او په ویش روپۍ اویا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ درې شپېته پیسې او په یو روپۍ پنځه شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم نورلس، بنو کې نه ویش او شل او کوټه کې به زیات نه زیات وویش او کم نه کم دولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پنجاب د راولپنډای خار پولیس وایي چې په چکری سیمه کې له وسلوالو سره نښته شوې چې له وسلوالو سره خزی هم ملګری وي او پر دوی یې ډزې کړې دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر پر پاکستان نیوکه کړې دي چې د افغانستان د امنیت په خرابولو کې لاس لري. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتي چې تر دامنځ د باوري اړیکو جوړولو لپاره کار وکړي.
دین مخ کې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي، پکارداري چې دواړه حکومتونه کینی او د اعتماد چکم فقدان دي چې دا ختم شي.
په دې ورسته کې د پاکستان پر سینماګانو ننداري ته وړاندې کړل شو. د اردو ژبې پر دوه فلمونو کې د کتونکو په وینا پر پښتو پښتنو په څې ملنډي ویل شوې دي. یو پښتون لیکوال دغه کار غندنه کوي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودل کیږي دا شکل زمونږ نه خوښ دی، دا شکل زمونږ دی.
تاندې هله 19 پروگرام هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان د راولپنډای خار پولیسو د چکری علاقې په وکور کې د پټو معلوماتو پر اساس د مشکوکو وسلوالو پر ضد کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د پولیس د افسر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په مشکوکو وسلوالو کې دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. په دغه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډي بیرونی صدر ډي اس پي ساجد ګوندل اوویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس د محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپو واله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه نه علاوه دوه ماشومان وژل شوي دي. د په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. دوی وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی. خو دا لا واضح نه ده چې د هغې د وسلوالو سره تعلق شته او که نه.
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغې سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی، خو دا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او درې نور ژوبل شوي دي. د دا هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. ژوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډي ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسلهوالو د کور نه یې وسله هم نیولې ده، خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اوویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسلهوالو لخوا د دې نښتې په هکله څه دریز مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وايي په دغه هیواد کې د پاکستان تیرې لورای اخکاری عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. بلخوا پاکستان وايي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان هڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. له کابل صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان پر روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشمې پر ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نورو غړیو بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولي دنیا ته معلومه ده. ټولي نړۍ ته اسناد هم خودل شوی، په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې کیلو. نو پاکستان مستقیما د افغانستان په کورونې چارو کې بشرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقوقو په خلاف ده.
حقوقي بین المللي
هست. عین حال کې یو شمېر کارپوهان سنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کړې او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ او تلمن وهلې ده. د کارپوهانو همدار ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي سو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي.
لکه بل زمون خبريال صفی الله ستانکزی او اوریدونکو پرون په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مجلسي عاملې غونډه وشوه چې د کبالي سیمو کالاباغ ډیم او د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان په اړه خبرې پکې وشوه. د دې غونډې مشري د ګوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وکړه. د نوموړي سره د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړې او په سر کې ترې د کالاباغ ډیم په حق لا پوښتنه کړې ده.
کالا باغ په حوالہ زمنګ موقف اماغه دې چې کوم موقف د باچا خان بابا کالا باغ زمنګ د صوبې د تباہی او د بربادی منصوبه ده خدایي باوجود بد قسمتۍ نه نه پويګم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورتي نو داسې زورور خلک شته چې غیوم په هغه وخت باندې د داسې متنازع منصوبو ذکر وکي د اي ان پي غوښتنه په دې حوالہ دادا چې چونکه دا یو متنازع منصوبه ده دا د پښتنو او د خورې د پاره یو لوی نقصان دی په د وطن کې نور ډېر ډېمونو منصوبې شتري خخ ډېمونو جوړې دي شي اغه ډېمونو باندې پکارداري چې مونږه وخت ځای کولو بغیر کار شو
زم خان په دا غونډه کې تاسو د قبایلی سیمو په اړه خبرو کا
بالکل د قبایلی سیمه په حواله باندې التکې د انتظامی او سیاسي اصلاحاتو په حواله باندې او بالخصوص اغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو تر طرفه مونږه دغه ته هرکلی وایو منګ د اغي د مکمل د مرسته فیصله کړی دا زمونږ ټولو مر موقف دا چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار دي او زمونږ دا موقف چې اغه آئینی او سیاسي اصلاحات دي د قبایلی ولس د خواهش مطابق وي قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي قبایلی سیمه ترقی عمومي او د سره به قبایلی سیمه ترقی عمومي او بلدار چې دلته کې بر پښتنو یووالي راشي په لخره
د پاکستان افغانستان د تعلقات په اړه تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خوشی و
دا اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم اس کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله او یو امید پیدا شوی چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتره اړختزي خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بد قسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل داسې پیښې وشوې داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کوم دی نو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړیږي مونږ خپل حکومت تم دا خواست کوو او افغان حکومت تم دا خواست کو چې دې نمخ کې چې خوري مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي په کارداري چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کم فقدان دي چې دا ختم شي چې په شریک معنی موږ د خپل مسلو حل ولټو او په شریک معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي
دوامین استرګون له صوبایي مشرو د خیبر پختونخوا له پخوانی اعلی وزیر حیدر خان امیر حیدر خان هوتی سره مو د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش
د ممند جنسای یکغون ډیگری کالج ته پرون پرسمیت وګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکل شو تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کل شو د دې کالج د کونکي به وسو کول شي چې د څلور کلونو ډیگری پروګرام یا بی ایس هم لدې ځای وکی په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترګزین اورو
د محمد ایجنسی یکون سرکاري ډیگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوارلسم اورستو کلاسونه شروع شوه او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوه دی یاد کالج د محمد ایجنسی اولنۍ کالج دی چې ګینوس په کې د څلورو کالونو د بیچلر اف ساينس ذکر هم کول شي یو ځکهون کې چې یاسین نومیږي او په سوارلسم جمعات کې د یکون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغله وای
ما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نن فلې کې اورال فاټه فرست پوزیشن مې رالې بل بجلی سہولت مونږ ته نشړې چې سیستم امن کړې وي ملي مدرسټ مطلب چې څنګه بو وته کالج نه
او وسی الله خان هم لدی کالج نه سوار لسم جمعات پاس ک او اوس به د پیښور یا د کومې بل سیمې په هنتون کې سبق لپاره زی هغه ول کچیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډېره خوا
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی نو یوس په موږ د بی ایس پروګرام کولای شي دا څنګه نه پازا به ضروري پېښور نه ستاسو اوس موږ زوږی کنه یو سال تک زمونو خرچي دغه دی کنه جی هله تک واسټل خرچي راځي جی د اډمیشن بډې ریال تک جی کنه
د سلورو کالونو د تعلیم د پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبره وکړه
مین مشکل کوم دغه د بجلی د سره سره موږ سره د سیستم کم دی موږ سره د ټایم کې فنکشنل تقریبا دغه 600 کمپیوټر دا نور چې کوم سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر دی چې وینډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکو وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي
کمپیوټرز ملټی میډیا لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا د غي د کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي د غي باندې کار شوی دی ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډېر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی کې به دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کېدو وروسته په کمپیوټر ساينس مضمون کې دیرش زده کوونکو ته به داخلي ورکول شي چې لټول اول به د محمود ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره نیخ بنیخه
د خیبر پختونخوا د شوکدر له وچه ولینه تر پیر کلا پورې د شپږ کیلومتر بای پاس لارې پر جوړولو کار روان دی. پر دې سړک په د ممندو باجوړ گاډي تګ را تک کوي او له زیارت غر نه به تر کارخانو پورې د کاروباري لارې وي. دغه سیمو خلک وایي چې که دغه لاره ورته جوړه شي نو د ژوند چارې به یې اسانی شي. د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په دې سرک 2 کروڑ او 45 لک روپے خرچ راځي چې دا سات په کیلو زیات په 2 کیلومتر باندې د سرک هواري یا شګي او د باجره اچولو کار مکمل شوه. د دې سرک لوجه به اولس کوم رقم ګټه وکړي یو ځوان وای.
اسف پوچول سټاف مین بازار چ راځي مریض دې سره نشتلی فشار دم نشتلی نه شروع وتی راشي او په دې چې کوم د غونی د دلزاو کې د فیر کله نو بشار تر راځي زیدي مومند تا د دلزاو کو خلق شو پیر کله ایجنسی والا ټول تا سانه شي.
شهریار خان هم دغه سیمه اوسیدون کده او د دې سرک لپاره خپل زمکه هم ور کړی ده. دی وای
اگر چې زمون بګی جیداد راغی زمون بګی کور نه رال خو دې مون قوم تم ډیره به درا الله کی کر دینه بګی زمون نور زیات تاوان د جیداد یا د کور نو شي مون بدی نه خبا یاره جی مارکیټونه به مثبتی جوړ شي دار زه پدې شروع زم په خپل زه پدې جیدات دي زه کوشش کوم چې په دکانونه جوړ کما نو زه کاروبار زینه پکې جوړ کوم.
د یادې سیمه کلی زیاتره په شاړو زمکو کې آباد وو چې ګینې دغه کلی اوس مکه هم شاړې وي ولسی وای چې اوس په ور سره د زمکو قیمتونه هم سی واشي او د هغوی سیمه به ډېر آباد شي.
فواد جی کما کې دا مسله چې خبا مریض وړو په خبرته په روډ برته ډېرې شپه در باندې جی د 17 کې لنډ شو دا شارټ کټ بچ کنه بل دال ما خان په سعودي خو سټلېم نشو دی خو دا په روډ جوړ شي مارکیټ نمبر جوړ شي ان شاء الله کژوند خیر اسپیټالونه جوړ شي دلته کیه چک پوسټ په جوړ شي نه د غلو د خطر ان شاء الله کم شي دې سره جی
د شو قدر د ټریفیک پولیسو پوینه کچری دا سرک جوړ شي نو بیا ممکن ده چې 50% د گاډو تګ را تک په دغه لار شي. د ټریفیک جام یا د گاډو د لارو د بندښت ستونزې به هوار شي ځکه چې په دې لار د محمود باجوړ او د دیر اولس تګ را تک زیات ته. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شو قدر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو پرون په پیښور کې د دوو غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بېدریغه استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند له بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د قامی او صوبایي سملې په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدريغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې تک دی ترڅو په ټاکنو کې د بدريغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دي داغي چې کم ضرورت دي د کم مقصد د پاره چې یو ټ ورکړ دي نو هغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس دی هغه خپل دومره خرچو کی او په اسمبلې تراشي نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا چې د دې مخنیوي شي
خو بیا د پیښور په هنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر څو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوه نوی راغلی تر هغې په ټاکنو کې د پیسو د بدريغه استعمال مخنیوي ګران دی.
جسو پوری مونږ کې دا خپل احساس نه راغله چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو. دور په مونږ اصلاحات دی کې نه شروع اوسه. څنګه اوس مونږ دې باندې خبر وکړله چې مونږ لیمیټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ به کېدو. خو بیا خبر دا ده چې دې باندې بچا څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه؟ لکه زبې ساتم، تبې به ساتي. بیا دې کې دوه لارې دي چې یو اصلاحات چې وکړي، یا یو شی چې ترا والے غلط، بیا لس لارې نور هم جوړې شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسي عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قومي اسمبلی امیدواران مصرف کوي.
فټاکې بدقسمتۍ نه دا خبره چې الته د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، الته بس د ټوپک قانون دی. چا سره چې زور وي، چا سره چې ټوپک وي، چا سره چې پیسې وي، نو هغه الیکشن ته رادانګي، چای مخ نه وی لیدلې، او د پیسو په بدرغه استعمال وکي، او خلکو نه وقتی طور بیوقوف جوړ کی، او خېډېرې پیسې په کروڑونو ولګوي، او هغه منتخب شي. خو د هغې سره بیا څه ویژن نه وي چې د فاټا اولس لپاره یو آواز اوچت کړي.
الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپے او صوبائی اسمبلی لپاره 10 لاکھ روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرز په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورټ تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومي اسمبلی یو غړي اوسطاً له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے، او د صوبائی اسمبلی یو امیدوار اوسطاً له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفی پروپاګند کیږي، او پښتون د یو بې تعلیمه ناپوه د ټرک ډرایور او تر دې هر څه اخوا د یو هم جنس باس په بڼه خودل کیږي. په دې اړه د پښتو فلمونو د ستورو او لیکوالانو د خبرونو د خبرو پر اساس د مشال ریډیو د خبريال محمد عمران لخوا جوړ شوی دا رپورټ و.
په فلم کراچی سے لاہور کې یو شمیر داسې کلیپونه نشته چې پکې پښتون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خودلې شوی، چې مثال یې سپدا ډول دی.
وا ایکچولی خان صاحب، ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا؟
خان صاحب، یہ میرا دوست سیم ہے.
وہ اس کا وال دیکھو، اس کا گورا گورا گال دیکھو. واو ہی، اس کا چوفر کتنا خوبصورت ہے.
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پښتون د زنانو سره ظلم کوونکې او د خپل روغې جوړې لپاره د یو 10 کلنې ماشومې واده د 16 کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوې. په دې اړه د پښتو ډرامه لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو پر روایاتو، تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي، هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي، دا شکل زمنګ نه خوخته، نه دا شکل زمنګ دی، بلکې دا شکل زمنګ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمنګ چا جوړ کړی دی؟ د دې په شا باندې یو دی ترخه حقیقتونه پراته دي، او هر څوک په دې باندې پوه دی چې دا زمنګ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي، ولی اوس چې کوم گزارو شو، هغه ټول پښتون قام بدنامول دي، باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړي شي.
په اردو ډرامو کې، په اردو فلمونو کې پښتون چې په کومه طریقه باندې پیښ شوی دی، هغه د مزاح په شکل کې د هغه غلط اردو، د هغه غلط کریکټر، د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول. خو اوس چې د ده په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو، مجموعي پښتون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی، نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه پګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ به ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټیکیږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا غلط کار دی؟ په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمونږ کیږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور وکړي په دې باندې.
د کوټې څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده، او بل اړخ ته کرکجنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپل ټولې نړۍ ته وخایي.
د فکر خبره ده، د غم خبره ده، چې پښتانه خبرې ډېرې زیاتې کوي، خو عملا ډېر کمزور خلک دي. په کار دا دی چې پښتانه خپل دا کار شروع کړي، فلمونه جوړ کړي، لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري، لږ سل کرٹیسزم ہو کی اور دا خبر پذائے عملن لشکاروں نے شروع کی اور مطلب یہ مثال پیش کی خلق ہوتا دنیا تھا چی مشتی یو چا نہیں ہو.
جمال شاہ زیادہ ہی چی ہر پختون فنکار یا لیکوال تا پدی خبرہ فکر پکار دے چی سنگ کولے شی چی خپل پیجنگلو خپل کلتور جوان دے ہو ساتی خود معاشی گٹی پا خاطر دے کل ہم دا پختون کلتور پر زد کارونا ونکی. محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پا پی خورو که دا ماس پخینی یو نیم بجا کیدون که کی دا وریدون کو دا مشال ریڈیو لن خبرونا لمنور شاورو.
د پنجاب پولیس چارواکی وای نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې چکری سیمه کې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوې ده. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپی پر مهال دان خطر رامنځته شو. په دې حق لا وسلوالو ډلو لا هم څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 14,000 نه زیات امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز تشدد رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تور لګولی چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرستې کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې دی د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې و اسرائیلیان او د حمله کوونکو مظاهرې کوونکو او ماشومانو په ګډون 2 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون منظوري ورکړې چې یوه ورځ وړاندې دغه هیواد پارلیمان د دې تړون په حق له ولسمشر حسن روحانی ملاتړ اعلان کړ. دا اټومي تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوې وو. او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. نوموړي پرون په فنلند کې ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکې سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي.
خبرونو لنډیز مولا منور شاه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سین کې د داعش نتورک درک لګولې شوې ده او د لړکې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوې ده. ورسپانه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی وو چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکر جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وه. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار ندی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کې دی شي. ورسپانه لیکي چې په سند صوبه کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتېږي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنی مهم غړو په دې تنظیم کې شاملې دو اعلان هم کړی دی نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخوانی خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستوري په محل د هندو انتخاخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستوري په کوربه تشدد کړي. ورسپانه لیکي چې د یو راپور تر مخه په هند کې څلوېختو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لوري هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ٹائمز رسپانہ لکھی پا افغانستان کے اسلامی دولت وسلہ والے ڈلے یا داعش تے موجود گئے خبروں تاپ اول ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله. خدا سرکاري چې یاد ډله اوس په دغه هیواد کې فعال شوې ده. بل خو دا نو په نوم یوې لبنانی خبری پاڼې مقاله خبر کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخله داعش وسلوال ډلې ته د لا نور مضبوطی دلو موقع په لاس ورکړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاور
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخ ته دومره پاملرنه نه کوله. او سیړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی وو، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینې سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې یو وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبری ویب پاڼې ناو په خپله مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جوماتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوې کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دشمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې موسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په کندوز ښار کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه نړیوالې موسسې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم ترې تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیشن د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې روغتون یې وکړ د مړیو شمیر څلور ویشتو ته رسیدلی دی. دغه مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي ترې تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جینسنس زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
د پښتنو په کور کلي خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تازه پرمختګونو سپینه ماڼۍ په دې قانې کړې ده چې په دغه هیواد کې دومره شمېر امریکایي ځواکونه پرېږدي چې د وسلوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر اوروي.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې څنګه څنګه په سپینه ماڼۍ د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا د دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمېره کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. ورسپانه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د مجوز ځواکونو نزیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه، نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو هغه شمنې نه واوړېدو کومه چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورسپانې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی، خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډیر په پراخه توګه خواره شوي دي، او د هغه مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د یو څو وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غریزو سیمو کې بیا ځای پر ځای کیږي، او د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده، د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورسپانې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو پلان لري. دوی دا څرګندوي پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخې غونډې ته وکړې او له کومونه یو غوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نام نه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ تر منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والی حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوال لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت نا وخت بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وویل چې
موږ او دوسې اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونکو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم د دښمن ازمیل شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موت پراخ نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولسداغه کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې و اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا قبایلی سیمو سره 144 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلی سیمو سره د ډېرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اور دین کو سوخ شوی چیتان دی ہلے ونیس پروگرام تا استا وڑان دی کو چے دا خبرونا زمن ہمکارا فرخندا اسد جوړوی.
پتاند ہلے خبرونا کی موز فرخندا اسد ہر کلے کوم د نن پتاند ہلے پروگرام کی د چترال د لومړنی خزی کارکون کی او شاعری رودابا عیسا خان سرا خبری کو.
خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره غول ورکي چې دا خزې چې دلته واده کیږي، نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بری تاسو کم ځای نه راغلي، ستاسو فیملی بیک گراؤنڈ څه ده.
رودابا عیسا خان د چترال سره تعلق لري. هغه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د عامه اړیکو چارواکي یا پبلک ریلیشن آفیسر پاتې شوې ده. په پېښور او ملکن کې تعلیم حاصل کړي. د چترال لومړنۍ ښځه ده چې هلته یې کار شروع کړی. په سواد او چترال کې د ښځو د خیر ښېګړې او د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. رودابا وایي کله چې د ملال یوسفزۍ پېښه مخې ته راغله، نو د هغې وروسته دې په سواد کې د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره کار پیل کړ. د خپلو اهلو زلو په اړه دا وایي،
زما اسوسییشن عبدالولی خان یونیورسيټي مردان سره، نو الته ز گریډ 17 کې ما پرمننت جاب، نو کله چې ما کتلو چې دا انسیډنٹ الته شو او سواد کې ډیر زیات این جی اوز کار شروع کړو، نو ز خپل یو پرمننت جاب ما صرف او صرف د ایجوکیشن لپاره یا د خزو لپاره یا د سواد خلکو لپاره او پرې خدو او ځل تر راغلی سواد کې او دلته ما کار کړ. زه پبلک ریلیشن آفیسر وم او ما ټولو نه مخکې ډاکټر احسان علی صاحب وایس چانسلر چې د هغو سره چترال کې چې کوم کیمپس کولاو شو او باچا خان کیمپس په نوم باندې، او زه ټولو نه مخکې مطلب اولنی د فرسٹ لیڈی وم چې هلته ما امپلوئی ایز امپلوئی کار شروع کړو، او خلق داسې وایي چې هغه باچا خان کیمپس چې دا هغه مونږ زه او یو بل پروفیسر مونږ دوه کسان هلته شروع کړی وو، هغه فل فلیج یونیورسٹی دا هلته ما کار شروع کړو د ښځو سره او د یوتھ سره نوجوانانو سره، نو هلته ما کتلو چې خلق چې دا هغه ډیر زیات انسپایر ده ایجوکیشن لپاره، هغو کې ډیر زیات شوق ده، نو هغه مغونه ډیر زیات انسپایر وو. او ما څنګه چې بل کنټری سایډ ته ما کتل وو کنه، هلته هغه ملاله چې دا خلک هغه ډیر زیات کریټیسایز کوي، نو ما هلته کله چې ټایم سپینڈ کو وقت سره ما ته پته لګېدلی دا چې خلک چې دا هغو ایجوکیشن لپاره یا تعلیم لپاره ډیر زیات شوق ده، او هغو ته یو نه بلکې نور ملاله چې دا سوات خلکو لپکار ده چې هلته راضی او هلته کار وکړي کنه، نو ملاله خو سره خو داسې انسیډنٹ شوی او هغه هلته نه یو کې کې وو، نو ما هلته کار شروع کړی ښځو سره او هر کور ته څنګه چې کمیونټی آرګنایزیشن یا ښځو وړې وړې تنظیمونه وو کنه، هلته ما هغو سره کار کړی او هغه خلکو نه ما هغه اوپینین چې اغوستی وو نو هغه ما کتلی وو چې هغه ډېر زیات انسپایر ده شوق پکې شته ایجوکیشن لپاره، نو بس ما زړه کې دا رالو چې زه ملاله دلته خو نه یې، نو زه به د خلکو سره کار شروع کوم او څنګه چې ما دوه درې کاله تا تیر کړی و نو ډېر زیات انسپایر شوم هغه خلکو نه او ملاله چې کوم هغه انسپیریشن ورکړی دا هو نو
دا چې په سوات کې د ښځو او ځوان کول سره په کومو برخو کې کار کړي په اړه رودابا عیسا خان وایي
منګور نه کارام پورې چې څومره هغه دی زی دی کلی دی هلته ما کار کړی ښځو او یوت سره اول خو مونږ هغو ته لږ ټریننګس ډفرنټ کیټیګریز کې مونږ هغو له ټریننګ ورکړی وو لکه کم ښځې داسې وو چې هغه بالکل بې تعلیم وو که نه بٹ فائنینشلی یا مالی حالات داسې وو چې هغه باہر آفیسز کې یا بلزے کې کار نه شي کولی شي نو ما هغو ته داسې ٹریننگونه څنګه چې سلائی کڑھائی والا جامع گنڈلو یا دا چرگے یا دا واخې موخې چې دا کنه هغو کم ٹریننگس چې دا ڈفرنٹ هغه ما هغو لور کړیو
دا چې په چترال کې د جنکو د تعلیم اشاره دا او دغل تا جنکې په تعلیم حاصلولو کې سم مشکلات لري په اړه رودابا عیسا خان وایي
ایجوکیشن حوالہ کې خز ایجوکیشن حوالہ کې چترال زوبویم چې 90% کاونټی ریشیو زیات دا خز تعلیم هر کور کې هر کلی کې تاسو دا یو ایم ایډ بی ایډ ماسټر ڈگری والا خز تاسو ته ملاوش هلته شته هلته تعلیم ډېر زیاته بله بټ هغو له مخکې اپرچونیټیز بالکل نشته اویرنس نشته صرف هغه زی کالجونو ته ډیګریان ډیګری ورسره یو بس کور کې او تاسو وګورئ چې ایجوکیشن ریشیو هم ډېر زیات ده کے پی کے اسپیشلی هایسٹ ریشیو ده فیمیل ایجوکیشن کې او په دنیا کې ټولو نه زیات خودکشی ښځې چې کوي هغو ریشیو هم چترال کې زیات ده ایجوکیشن سارا سارا وہ تو بھی اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی مخ کی اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی وہ تو اخبل خبر کولو اخبل خبر مخ کے کولو اجازت بالکل نشتا حال تک نا نو دے پدے وجہ باندھا وہ سر رسپیکٹ مطلب وہ نہ سوک سب وادے مادے پروگرام ہی نہ ہو نہ سوک دات نہ یا مور پلار یا روڈ تا تپوس نہ کہی چی بھائی تدا دے دا فلنکی سرستا وعدہ دا تو خوشحالے نہیں نو ایجوکیشن هم اشتا او دا ریشیو هم ډیر زیات ده صرف په دې وجه باندې چې هلته ښځې چې دا هغو خبرې کولو اجازت نشته مطلب
رودابا وایي اکثره خلک د چترال جینکو سره ودونه کوي د غربت له وجې نه ځینې خلک خپلې لوریانې هم د واده په نامه خرڅوي او اکثره دغه جینکۍ بیا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخیږي د رودابا نه مو وپوښتل چې په چترال کې آیا اوس هم داسې پېښې کیږي او په اړه یې دا څه کوي
کیږي چې خلک چې دا خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره مطلب یو غربت په وجه باندې هغو له ورکوي خپل لور نو ډېر زیات ما داسې کتلي وو چې دا ښځې چې دلته واده کیږي نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بھائی تاسو کم ځای نه راغلي ستاسو فیملی بیک ګراؤنډ څه ده کم زینه تاسو دلته راغلی او کم ریسورسز باندې دلته راغلی نو هغه خپل لوریان دلته ورکوي او لږ دوه درې میاشت بعد یا کال بعد یو خبر هلته راځي چې بھائی ستا لور چې دا کنه دلته مړ شو او خودکشی مې کړې ده ډېر زیات داسې واقعات شوي نو هغې باندې ما کار اوس شروع کړی او هلته ما خپل علاقې پولیس ڈی پی او چې دا کنه هغو سره ما خبره کړې وه چې تاسو داسې یو اداره جوړ کړئ چې هلته هغه ځینه پښتنه یا پنجابیان به دلته راځي وعدې لپاره نو کم از کم تاسو یو انویسټیګیشن داسې وکړئ چې دا کم ځینه راغلی د دې بیک ګراؤنډ څه ده خپل ایریا کې مطلب دې زمونږ پولیس آفیسر چې دا کنه هغو ایریا والا پولیس ته ټلیفون وکړي هغو لپاره معلومات وکړي چې دا څوک دی بیک ګراؤنډ څه ده څه لپاره دلته واده کوي نو دا معلومات وکړي بیا به خپل لور چې دا کنه داسې خلکو له تاسو ورکړي نو هغو باندې ما کار شروع کړی اوس هر انویسټیګیشن نه بعد دا پته لګېدلې ده چې دا خودکشي نه وه مرډر وه بیا هم غربت په وجه باندې هغه خلک نه دشمنیان ساتي د خلکو سره نه هغه مطلب یو خپل عزت هم هغه کوي که نه چې بس خاموشي نو دا هغه خلکو هغه ښځو سره څوک سپورټ نه کوي هلته
دا چې کله د چترال نه جنکې نورو سیمو ته واده شي، نو آیا دوی بیا څه مسئلې لري او په یو بدل ماحول او کلتور کې څنګه خپل ځان ځای کوي؟ په اړه یې رودابا عیسا خان وایي.
هغو تر بس ټایم کې پته نه لګي کنه چې څوک راغلی ده، یا ډېر زیات غټ کلی ده نو پته نه لګي چې کم ځای ته کم خلک راغلی ده. نو اوس پولیس ډپارټمنټ سره خلک په خپله هم کوپریټ کوي، مور پلار په خپله هم کوپریټ کوي، ایون فیمیل په خپله پولیس سره کوپریټ کوي کنه، ورته وایي چې بھائی زموږ لپاره یو رشته راغلی ده، هغو انویسټیګیشن وکړي. ډېر زیات سر هلته خو داسې دا ښځې خو ډېر زیات هلته پرابلمس فیس کوي کنه. یو خو کلچر ډېر زیات ډفرنٹ وو، زموږ کلچر ډېر زیات ډفرنٹ وو. او زه پخپله ګورم کنه، زما هم واده پښتنو کې شوی وو، نو پخپله ګورم چې ما خو یو آزاد یو انډیپینډنٹ لایف تیر کړی وو. هغو نه باوجود زما فیملی ډېر زیات انډیپینډنٹ ده، زما هزبنډ ډېر زیات کوآپریټیو ده، هغو نه باوجود زه ګورم چې فیل کېږي مطلب ډېر زیات فرق ده زموږ کلچر کې او دلته دې کلچر کې ډېر زیات فرق ده. نو هغه ښځې خو بالکل زه تاسو ته ویم کنه، داسې داسې ځایونه پکې شته چېرته چې خلک ټی وی موبایل دا پنکې داون نه یې کتلې اوس پورې.
رودابا عیسا خان یو شاعر هم ده، هغه د اردو شاعری کوي او دوه کتابونه هم چاپ شوی دي. هغه وایي په لومړیو کې د دې په شاعرۍ په چترال کې ځینې نیوکې هم وشوې، خو اوس یې خلک شاعری خوښوي.
هلته چې څنګه زه تلیم نو ما هلته ډیسایډ کوو چې زه به خپل پوئټری پبلش کوم، اردو پوئټری ما کړی وو، ما سوچ کړی چې دا به زه اوس پبلش کوم. نو کله چې ما هغه هلته پبلش لپاره خلکو ته پته لګېدلی چې یو ښځې دا هغه پوئټری کوي او اوس پبلش کوي، نو ډېر زیات کریټیسزم ما فیس کړو. نو خلک وایي چې دا خو پته نشته ولې پوئټری کوي، دلته خو سړی چې دا هغه پوئټری کوي، هغه سنګینګ کوي، هغه ډانسینګ کوي، نو دا یو ښځې کم ځینه رالو او دا اوس پوئٹری کوي، او بیا اردو پوئٹری او رومانوی پوئٹری وه. نو هلته ما ډېر زیات کریټیسزم کتلی وو کنه. نو څنګه چې کله چې زما بک پبلش شوی وو هغو نه بعد ما کتلی وو چې بالکل خاموشی شو هر سایټ کې، خلک کتلی وو چې دا خو بالکل پازیټیو پوئٹری ده. په چترال کې ما خپل رائټنګ حوالہ کې ما ډفرنٹ چې دا کنه هغه ویب سایټس او دې باندې زه آرټیکلس او داسې شیزونه لیکم چې هغو نہ خل کو تاویر بسم اللہ اوشی التا داس اوم شوی او چی ما میٹریکولیشن دل پر اسلام آباد بورڈ نا کڑیو سائنس سبجیکٹ کے، او نہ بعد ما انٹر کڑیو ایجوکیشن سبجیکٹس کے پیخور یونیورسٹی نا، او نہ بعد ما گریجویشن کڑیو پولیٹیکل سائنس کے مالا کڑ یونیورسٹی نا، او نہ بعد ما اسلامک اسٹڈیز کے ماسٹرز کڑیو، اردو کے ماں پوئٹری کرے ہو اور کتابوں میں پبلش کرے ہو لالے کوہسار نام باندھے دو کتابوں، اس ماں یہ ریسرچ اسٹارٹ کرے ہو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے، ایکچولی ماں پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یو درے میں آش یو کورس ہو نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سرا، نو آگا کمپلیٹ کرے ہو، نو آگو نہ بعد ماں ریسرچ شروع کرے ہو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دیا وہ بارہ کے، نو هغه به ان شاء الله ضرور پبلش کوم.
رودابا وای دا د ملالی یوسف زئی ټولی خبرې او وینا وی راټولوی او بیا به چاپوی. هغه وای پر دغه کار هم پیل کړی دی.
اوس ما یو ریسرچ سٹارٹ کریو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے، ایکچولی ماں پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یو درے میں آش یو کورس ہو نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سرا، نو هغه کمپلیٹ کرے ہو، نو هغه نہ بعد ماں ریسرچ شروع کرے ہو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دیا وہ بارہ کے، نو هغه به زه ان شاء الله ضرور پبلش کوم، او هغه نہ بعد زه ملالہ چې دا هغه بارہ کے یو ریسرچ کوم، هغه ریسرچ به وائس آف ملالہ نوم باندې زه به پبلش کوم ان شاء الله، زما اراده ده. او دی فرسٹ نہ ملالہ چې میڈیا ته راغلی وو هغه ټایم نہ اوس پورې ملالہ چې کم سپیچز کړی وو میڈیا کے، هغه ټول سپیچز او هغه ټول انټرویوز چې ده زه کلیکټ کوم او هغه پبلش کوم.
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره.